ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه له هم دې شیبه پیل شوې. دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله زنوریس نوري وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وای اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي تر څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د افغانستان ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله وای طالبان باید دا ومني چې نننی افغانستان د نویو ملي سیاسي افغانستان نه دی.
نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغې خپرې شوې ویډیو په غبرګون کې چې ښکاري وسله والې فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ نړوي پر طالبانو غږ وکړ چې د عامه تاسیساتو له ورانولو د لاس واخلي.
د عامه تاسیساتو ړنګول د نړیوال بشرپال حقونو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده.
په جلال آباد کې یو سوداګر چې په خپل پانګه د ګلبهار په نوم د کرکټ یوه معیاري اکاډمي جوړه کړې وایي دا کار یې سالمې لارې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر کړی دی.
چېرې د ننګرهار خلک د نشو او د دې شیونه منیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي ساری جو بایدن سره پرونی خبرې رغونکې وبللې او بایدن وویل مخامخ خبرې د دې لپاره مهمې دي چې ګډې ګټې په نښه شي.
زما په نظر مخامخ خبرې ښې دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي
او د ژوند رنګونو کې
او وظیفه مې وښه صحیح وظیفه مو خارجه سره مې کار کوي چې د دفترونو بند شو د خارجات دفترونو خارجات چې لاړ د افغانستان زخته ډېر دفترونو بند شو وز وزګار شو.
نن پنځشنبه د غبرګولیا جوزا او 8 جون ولسمه ده. پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروس پالي څو حالته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې له ستونزمن حالت سره مخامخ شوي. اسرائیلي چارواکو پرون ناوخت وویل اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورنو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اوربلونکو په کاڼو لګولي دي. بشپړ خبرونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروس پالي څو حالت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افسران وروزي. رويټرز اژانس په کابل کې د لویدیز دی وجکپوري چارواکو په واشنگتن کې د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروستیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جکپوري افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي چې له افغانستان به د سپتمبر 13 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وزي په بهر کې افغان ځواکونه وروزي. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو شل ملکیان نیولي دي. ولایت چارواکي وایي چې دا کسان ای وروسته تر دې ونیول چې دوی په وانټ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسولینو وغوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
او څه فتنه پسند او شر پسند کسانو د سپینګیرو په روپ کې غوښته چې هلته امنیتي صفوفو کې غلط تبلیغات وکړي او هغوی وهڅوي چې د دولت سره خیانت وکړي او معاملهګري وکړي. نو بناً بیدارو امنیتي ځواکونو هغوی نیولې دي او د پښتنو ګرویژنو لاندې دي.
تر اوسه وسلوال طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د دې کسانو تر نیولو مخکې د نورستان په دواب او منډول ولسوالیو کې یو شمېر سیمې د ځینو سیمه ییزو د منځګړیتوب له لارې له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوې دي. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساینس، ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شو ولسمشر اشرف غني وویل
In the short term, OIC could serve as
پولانډ موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولای شي چې د ډیجیټلي تجربو په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاریو په ډګر کې آسانتیاوي چمتو کړي تر څو د افغانستان په څیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاریو سازمان ورته لومړی غونډه په 2018 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې و چې هغه وخت د غړو هیوادونو استازو له نږدې په غونډه کې برخه اخیستې و. پرونی غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شوه. چک دی افغان ځواکونو د روزنې ژمنه وکړه. چک جمهوریت تر غلي افغان پلاوی پرون په پراګ کې دی. چک د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر د قانون او پټرولم وزیر محمد هارون چخان سوری او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نثار احمد غوریانی کوي. د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کلهانیک ژمنه وکړه چې هیواد باید افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې چکی پوځیان هم له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای د سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یوه خبر پڼه کې وویل چې خبرې ستونزمنې شوې او دې ته اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسي ویلي وو چې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره باید دې ته منتظر شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشری انتخابات تر سره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به هم تر دو میاشتو خپل کابینه وټاکي. اسرائیلی چارواکو پرون نوښت وویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو اورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلو اور بلونکو پوکاڼیو لګولې دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ کړکیچ وړمه ورځ وروسته تر هغې زیات شو چې له غزې د اور اچونکو پوکاڼیو تر پیښې وروسته د اسرائیل نوي حکومت په ځواب کې په غزه کې بمباري وکړه او ویل چې د حماس وسله وال مرکزونه یې په نښه کړل. تېره میاشت تر یولس ورځنۍ جګړې وروسته اوربند وشو او د وړمې شپې هوایي برید تر دې اوربند وروسته لومړی یو. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځیان وایي چې د لویدیځې غاړې په رام الله کې یوه فلسطینی میرمن وروسته تر دې وویشته چې پر پوځیانو یې برید وکړ. خو د دې ښځې یوه خپل ویلي دي چې د ښځې سهوان لاره غلطه کړې وه. حماس د وړمې ورځې د اورشیندونکو پوکاڼیو د برید په اړه ویلي دي چې دا د سیشن بی پورز اسرائیل لوري په ختیز بیت المقدس کې د لاریون په جواب کې شوې ده. ټاکل شوی ده چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشو چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه او روسیې پر فنلند یو ګول وکړ او لوبه وګټله. دا مسابقې د جون په 11مه پیل شوې. په دې اتلولۍ کې 40 لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوبې کوي او د جولای په 11مه به پای لوبه وي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه شپارس. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه شپږویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه یویش. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه دوویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه شل.
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد بهر په طالبانو له خپل اغیز استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرح نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع د هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. د دې څرګندونو نور جزئیات په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه یې ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلاسون په اسلام آباد کې رویټرز سره نوسته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندې شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شاید په دې فکر کې وي چې کابل به په زور نیسي. د اوربند او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې نننی افغانستان د نویم میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کنه چې په مذاکرات کې فرصت وي او له دې ګټه وانخیستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي. دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یوه متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له یوه ځنډ څخه په تیرو دوو اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړي دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې، او په اپریل کې چې کله د امریکا متحد ایالتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به یې د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي، خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وایي وخت له لاسه وځي او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډېر څه وشي. د طالبانو پخواني ویاند او استازي سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دي چې د سېشنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو نیکلاسون وایي د رښتونې پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. نیکلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرحه افراطي وي او ممکن یوازې دا یوه خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارات غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره ښه ده چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کېږي او دواړه لوري له کومو ټکو د پرمختګ لپاره پشه کېږي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو عالمي یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي، او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمینه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
وام اوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فراس ویلسن د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوي ټول مسایل د میز پر سر کېږدي. خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلي ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریس څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنۍ دریس څه ده؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریس چې دوی درلو. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي. موږ ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډیر لیواله نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د عامه تاسیساتو او بنسټونو ورانول نړیوالو بشرپالنه اصولو ښکاره سرغړونه ده. دا غوښتنه په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته د منسوبې هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وشوه چې د فرا ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو الوزول کېږي. د دې کمیسیون کمیشنر ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له مشرتابه غواړي چې په راتلونکي کې د عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریز واضح څرګند کړي. نور په دې رپورټ کې
دا د ویډیو غږیزه بڼه ده. په دې ویډیو کې چې طالبانو ته منسوبه ده او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو الوزول کېږي. دا تصویرونه تر اوسه ازادي راډیو ته په مستقله توګه نه دي تایید شوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ویډیو ته په غبرګون سره وایي چې د عامه تاسیساتو ورانول له بشر دوستانه اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان شکرالله مشکور د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دا موضوع باید په جدیت سره وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کراتو د جنگ پر خېلو خو غږ کړی چې د نړیوال بشر دوستانه اصولو ته جدي پاملرنه وکړي او د عامه تاسیساتو ړنګول د نړیوال بشر پال حقونو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. موږ د طالبانو د رهبرۍ غواړو چې دا او دې ته ورته نورو پیښو عاملین په ګوته او موضوع په جدیت سره وڅېړي. همدارنګه په راتلونکي کې د عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریځ څرګند کړي.
د رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو له مخې د فراه ولایت د انردرې پشترود او جوین ولسوالۍ څو ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېدې، خو کومې حکومتي سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي او نه یې هم رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې چې افغان ځواکونو تکتیکي شاته کړی د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي چې له دې ډلې د کندوز خان آباد ولسوالۍ، د تخار د چای اب ولسوالۍ بیرته نیول شوي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم عملیات په جدیت سره روان دي. دا دغه وزارت وین رحله احمدی ازادي رادیو ته وویل
دښمن خو همیش عامل منفع تاسیسات صدمه رسولې د پل پلچک تعمیرونه د ټول په بمون الوزولې دي او هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د پرمختګ د ودانیو د دې سړکونو پلچکونو د مکتوبونو پوانتونو د دې ټول دښمنان دي.
هڅه مو وکړه چې د خبرسوي ویډیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو. خو پر لپسې هڅو سره بیا هم د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته هم څه ونه ویل. خو طالبانو تیره اونۍ کې ویلي وو چې عامه تاسیسات نه ورانوي او د ټولو ګڼو پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. د انردرې ولسوالۍ دو تنو اوسیدونکو فواد او علي احمد د ودانیو د تاسیساتو په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
د انردرې د ولسوالۍ دا د ملت شتمنۍ دی، باید وساتل شي. د دواړو د خو غوړ سي د ملت شتمنۍ او زیربناو ته په جدي توګه پام ولري.
مرده د څه خواهش لرم چې دا کارونه کې د ملت په تاوان دا کارونه چې دوی کوي پر دې باندې ډېر سرمایه‌ګذاري شوی چې دوی په مین یا په باروت په بل شي اړې سره دا هوسته خراب په دغه ملات په تاوان د دغه خپل په تاوان د مزمر غشتنه طالبانو څخه دا غږ چې نور د کاروت خلاص واخی دا شکر نه ده.
بل خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د عامه بنسټونو لمنځبلل او ویجاړول ناسم کار بولی. د دغه وزارت له لوري په خبرسوي اعلامیه کې پر ولسونو غږ سوی چې د خپل خوندي سړک، جمعات، روختون، پوهنتون او عامه بنسټونو په ساتنه او پالنه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
افغانستان کې د سهار اوه بجې او اتلس دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسي وچ د امریکا اروپایي متحدان په یو څلور لاره کې درولي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن پریکړې د امریکا ډېر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15مه اعلان وکړ چې ټول 2500 امریکایي سرتیري به د روان کال د سپتمبر تر 18مې پورې له افغانستان وزي. په کوانسي انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینستن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و، واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د ده په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایدن ادارې چلند که ډیر ښه نه و دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅونکی نه دی. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید له افغان ژباړونکو سره خپله ژمنه عملي کړي. د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 12000 افغان ژباړونکو له خپلو کورنیو سره د مهاجرت ځانګړي پروګرام اس آی وی له لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړي دي. د دوی 10000 تر اوسه ځواب ته منتظر دي. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې همکاري کړې کار نه لري که دوی پښیماني وښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د دې هېواد له حکومتي ادارو سره یې کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو او د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا هم پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم یو سوداګر په خپله شخصي پانګه جوړه کړې ده. د دغه اکاډمي سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. دی وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټي اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبرې له کرکټ سره د ځای ځوانانو مینه به کچې خو د لوبې او معیاري زده کړو لپاره هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره د اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جریبه ځمکه جوړ کړی چې د کرکټ ټولې اړتیاوې او اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د پنورو سوداګرو هم غږ کوي چې د ځوانانو د استعدادونو د سمې روزنې لپاره پانګونه وکړي څو ځوانان د نشو پر ځای په سم لوري تک ته وهڅیږي.
ما دا بعض لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبره ده چې هغوی دپاره په افغانستان کې داسې ده که اکاډمۍ زمینه نه وه چې هغوی ته داسې اکاډمي جوړه شي او هغوی به خپل پریکټس وکړي او هغوی خپل تمرینات دغه تجربې ترلاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې داسې اکاډمي جوړه کړم چې دا د ننګرهار خلق د نشو او د دې شهیدانو منشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوښتي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کمو هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختي بولي او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده، زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاشي دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډېر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغه تجاران رو دغه سرمایه گذاری دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کړی. یعنی یقین وکړي چې موږ چې د څومره سفرونه کړي دي ډېر دنیا ته تللي، نو په ډېر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ تللې ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډېرې اسانۍ سره د کرکټ له ډېرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو چې په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو 30% کورنۍ ولري، نو انشاءالله دلته به ډېر ښه پالش کیږي او ډېر لنډ وخت کې به جوړیږي. ډېر خوشبخته دي اوس ماشاءالله داسې سہولتونه دي. خر نړیوال روزونکي دي، موږ غونډې 1.5 کاله کرکټ سابقه لرو. انشاءالله موږ دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کړي.
هغه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیواد ټولو سیمو ته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي، او په خبره چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو خبرې په جنیوا کې وروسته تر څه باندې 3 ساعتونو پای ته ورسېدې. تر غونډې وروسته خبریالانو تمه لرله چې جو بایدن ښایي له ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي، خو داسې ونه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبې د ورځې د دې غونډې له ویډیویي تصویرونو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډېره رغونکې وې. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډېرو موضوعاتو په اړه بدله ده، خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې یو، او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپل دندو ته ستنې شي.
دا شو касается возвращения послов места своей работы.
خپل دندو ته د سفیرانو د ګرځېدو، د امریکا د سفیر ستنېدنه ماسکو ته او د روسیې د سفیر واشنگتن ته دا مو سره ومنله او دا مسله حل شوه. دوی به خپل دایمي دندو ته ستنې شي، خو کله سبا یا بل سبا دا سوالونه تخنیکی اړخ لري. د سفیرانو د ستنېدو مسله تر اوسه سپینې ماڼۍ نه ده تایید کړې. په واشنگتن کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایدن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکو ته لاړ. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم درې میاشتې مخکې ماسکو پریښی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شوي.
زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلوم کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی، تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سمه لار خپله کړو. پوتین هم ورته مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیه او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په وروستیو کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکس نوالنی په اړه رد کړې او ویې ویل چې نوالنی قانون تر پښو لاندې کړی او پوهېده چې له جرمني چې کله ماسکو ته راستنېږي څه به پېښېږي. نوالنی وروسته تر دې چې په خپل هېواد کې سخت ناروغه شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نوویچک په نوم په زهرجنو ګازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنګټن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربند نه مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بېلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزادې اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنګټن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډېر ژر خپلې مشورې پیل کړي او دا ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډېر بریدونه د امریکا له لورې کېږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هېوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. دا خبره په کابل کې د لویدیځي وجکپوري چارواکي او په واشنگتن کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته کړې ده. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولي دي. ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په وانټ وایګل ولسوالۍ کې حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ وروسپاري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. اسرائیلي چارواکو پرون وخت وویل اتفاقیه د هغو څلورو لګېدلو ورونو د وژلو هڅې کوي چې له غزې راغلي اوربلونکو پوکاڼیو لګولې دي. ټاکل شوی چې د اروپایي هېوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اوتریش سره لوبه وکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم احمد فواده د تایمنی اوسیدم کې.
فواده نه څه کار کوي؟
کرکتر از که پختنه که یو دو دری مشکی گی چه وزگاری ما؟
یعنی پخواد کار که و اوس وزگاره شوه. چه کار ده که چه بگاره شوه؟
او وزیفه می و شکل الحمدلله خسته ای وزیفه می و خارجان سرم کار که و چه در دفترون بند شده خارجان دفترون خارجان چلار در افغانستان زخته دیر دفترون بند شده اوز وزگار شده.
چنگه که اوس در آخر چه خوراک در کورنه در چنگه که؟
توکل به خدای تر اوسه خو چلیده وسم کرختیا داس کا پختنه و کی وسم وته ام لکور کور کی چه نو چ یو اند نه یو چانه ما قرض واخلم کاروبار خو نشته. کاروبار پس ډیر وګرځم چې کاروبار پیدا وکم پیدا کوم خو کاروبار من پیدا ونه شو کوله. اوس وته ام چې یو قرض مرسه یو جانه پیدا کوم چې کوته یو شای وستم.
دو حالت یعنی وظیفه درلودل اوس بیکار شوی څومره اندیښمن کړه څومره تشویش کې
کړه اختیار داس کا پختنه و کی نه نه فساد بخی ام داس په تشویش کې نه نه فساد په تشویش کې چې څنګه وکړو آخر به مڅ وش
دولتي دندو ته مراجعه کړې د اسناد ودې وړې دي یعنی چې کار درته پیدا شي که څنګه؟
او ولا نه منده وړې ډي جي کې مې وړې دي اسناد نه خو وایي تر څه چې بس ته ونه لري کار دی نه کی
یعنی کورنۍ به هم په تشویش کې که څنګه؟
ولا نه ولا نه سر په سل ټول په تشویش کې دي څنګه وشي لکوم ځای نه وکړو تر کله قرض به وکړو له چا نه به تر آخر باندې قرض قرض هم خو بېرته ورکول کېږي که نه کېږي. یو خانه دا کرونا وګوره بله خانه دا ناامني وګوره انتحاري او انفجار وګوره یو خانه بېکاري بېوزګاري دا د شیانو خو ټول د سر له آخر نه چې ورته وګوري تشویش.
ویل دي چې دولت نه څه غوښتنه لري؟
وایي دولت نه یو دا غوښتنه مې لري ټول دا غوښتنه لري تنها د ما غوښتنه نه موږ ټول افغانان دا یو غوښتنه دي چې موږ ته یو کار مساعد کی موږ ته یو وظیفه راکړي.
دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسې خل ازادي رادیو سره اوسي زموږ خبرونه دوام لري د مخام تر وو بجو م په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سره بیره د راز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر 15 په صافه او وزي اوریدل شي زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم بل خبري مجله زموږ همکار مقیم نائب مختوری